السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاندې څنګ او درسي ساعت. په تاندې څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د افغان کډوالو او هغه کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواده راشړلې دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې وروستی حال مو هم اخیستی، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه، هغه هم په داسې حالت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی، اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د کاغلی برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران د چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان له بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د کاغلی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او په تیرو ورځو کې د ایراني چارواکو سره کتلی دي. د یاد شوو پروژو د پلانونو او نورو جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی. د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ هوا تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اجانس په وینا ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نورو وسلوالو ملکیانو نه د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بل لور ته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اتاتیا تنه کارکوونکي د اسرایل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه وژل شوی دی. سازمان په غزه کې د اوربند لپاره غږ کړی دی. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلیونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلیونی همداراز د هغه پلان څخه هم پرده پورته کړه چې هدف ایتالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي او د جمعې په ورځ له جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د تاندې څانګې او درسي ساعت خبرونې اورئ، خو راځو د دې پروګرام خبري برخې ته. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې پاکستان له هغه هیواد افغانستان ته راشللی دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمیرو له مخې تر اوسه له پاکستانه نږدې 300,000 افغانان هیواد ته راستانه کړای شوي دي. دغه راستانه کړای شوي کسان هم له جدي ستونزو سره ټکوي. تفصیل له احمد تکلاو.
له پاکستانه د 300,000 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه، اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي، ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي. بس دا غزم حال لته تاسو په مهمه د جخړې خاورې یو بس منګي دا خو بس ګناس ما شومان سره دی او دا وامه ډیر خوشاله دي. کوم چې د پښتانه دي زما حق درو کو خیزت یو کو دا موږ له وبو مطلب د روټي بندو بس موږ لګړې ده. خو د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي. بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون راسپانې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړې خاورې یو بس منګي دا خو بس ګناس ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم مستر او نو خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 41 45.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرایلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری اجانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرائیلیانو له خوشې کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری اجانس په وینا ښاغلي ګوترش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکوونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بی احتیاطي کوي، داسې بی احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دینه شیتاب راوړی بل غټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دی ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي لوبي وکي هغه برخه کې د کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لانورو سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې د نوی خود سندونو او بندونو ډیر اوبو ته ورغړيږي، سکروټی پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یوه وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخ اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وایي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچ کېږي، هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونیسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ و چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکارېدی، اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بی اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاپ کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل اغره واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی و زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولی، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرې دوه ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک دې داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کارونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوي، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ما له یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی دا غراکې ماله. نو دې مسته دا نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته سه ورکته شوی د هغې زوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کار پرېښې ده بېخي بیخی یخ شوی ونم د نور فکر کله چې دا سټوخه کای من سره دی چې تر سو خبره ده چې رښتین الک د سیاغه او بو وړل نه یست دی او سی ورغلی او الک بیخی سورکل او بو
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفر زید خپل او ملګری کی سره تکوی چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلی له مختلفو لارو خپل همکار و ویروي
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ماته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ماته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولې زم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختاره ورکشاپ کوم تر کار کته پنځه مش کار کړی تر جنگ سره ورته چې ګان سره ورسه ده خو بیا برته خبره پادس ولا بیا نور خلق سره خلاص کړه ځوانان دا دی د پدې معنی چې دی ځان غیرتی کړه چې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی ما زه هر څه کولای شم
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي خدا چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلار د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي مونږ مطلب لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال دا چې مثلا کچیر ته مونږ یو غیرت بایز دي چې څه مونږ ګولېږي زندان ته مونږ دا چې مونږ د فامیل نوم خطر دره کیدای شي او مونږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم د خپلوانو مونږ دا چې هغه به سرپرسته کیدای شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الله تړه وایي هغه ځوانان چې به احتیاطي کوي لزان سره ظلم کوي
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتی وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره به احتیاطي د داسې لامبو کې مثال در واخله دغه سی نشو بار کې در واخله ورو جنا سره کې نه زدس نه شه کوم زدس نه شه کوم ته دې نه شه تاب راوړي بل غټه ځولې دیم تاب راوړم ته ټول دوی ځان سره زیاتای دا یو ظلم کې ځان سره نو به ځان سره احتیاط وکړي کې لامبو کې کې ډرایوري کې پنیشی کی ادغه سیزون نور ډیر چاره دی فرض کی باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاس ورنه کی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشت ساته
اروا پوهان وای هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی په ځواني کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي دا ځوانان غواړي نور ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطي کول د غیرت په قطار کې راتلی شي د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي په دې اړه مولا ارواپوز یو الحق شم سره مرکه کړي او په پیل کې مترې پوښتلي چې ولې ځوانان دغه سې کړنو ته مخه کوي
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکم کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنې نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي تر څو د نور دن ته متوجه کړي د په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې پورته ځای نه ځان را خوشې کړه د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه د اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدلی دی چې ایشیدلې غوړي را اخلي په خپل لاس کې ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوی کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنې دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی مقابل لوري نشي کولی هغوی ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکي اړخه له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی زه د اور ته یا د اوبو هغه ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولی درته خیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی ولې دا کومه ګټه نه ده زه که د کار ووم شم کولی زه کوم لاسترونه نه لرم کوم ولې ماته داسې ښکاریږي چې زه دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم ځکه تاسو ممنی
ځواني د احساساتو انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته ځوانان دغه سکرونه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي
مناسب بدلونه اصلا د ټورنې اورف او خپل ټورنې تینوي، مثلا د هغه کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کړي، دلته افکار مدیریت کړي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني. دلته ولې نور نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپېریال، لکه لور نور چاپېریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، وجود جوړښت منځته راوړي شي. هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که دې لاس پرې کوي او وینه ترېزي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه ده، مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ غو بنسټیز مشکلات لرو. نور د منز کې د حل لاره هوا کې ولاړه ده، حل لاره ده له بنیاد نه ده. له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن ویورته، استمپشن پیشفرض، مخکنی هغه شانس مونږ سم ګڼل دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زمونږ د ژوند پرابته. مونږ مثلا اتلولي څنګه وو پیدل چې اتلولي دغه ته وایي چې مونږ تعریفو، هغه باور ته توڅه سوال لاندې نه ولي، نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولای. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي واقع کېږي. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزرانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهېږي، دا باور دی، اصلا دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدل کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي، د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سه چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سا بدې خبرې راته کړي، فکر مې درسو ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس ووایم، او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنې ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي، زه له دې درس نه وایم. او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي، او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وضعیت شي چې شاګردان تحقیق کوي او هغه ته باید خبري وکړي تر هغه چې هغه درته کې خدای هیڅ کله نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیق ولې هیڅ کله درس نه زده کولای.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه توري شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په حویلۍ کې. غټ حویلۍ وه چې د غونډ صنفونو اشهدارې چې دي نو ټول هماغه حویلۍ ته نښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان وو، هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپې مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولې ووهلې ولې ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښودو.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وی او دې ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅ کله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مومه د خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا ما وکته، دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد را لغاړم، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخت نه پرېږدم، د نورو استادانو سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا، د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه چې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه ده دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مثلا زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وای تر اخره پورې. دې ته مې تشویقوه چې بل زوی ته مې روپۍ ورکول، دې نه مې ته ډېر ناز ورکاوه. هغه خپله دې ته مجبور اوسې هغه درس ویلې. زما یو ملګری ده، هغه ماته راته ویل چې د ما زمن درس نه وایي. دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی ده. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مخته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار ورباندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کېنمه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه شي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي، بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نه شي، نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پېښې هم ډېرې شوې چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پرې وکړي، نو هغه په سترګو کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چې رسوي ده داسې هم لیدلي دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي. که داسې والدین وي چې هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري، نو هغه بیا کوی شي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان شي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ شي او مشکلات ترې جوړ شي او سبب دې کېږي چې اختلافات مابین کې راشي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي، دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي، ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنهایې را وغواړه چې څه وجه ده، څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه ماحول خرابوي. نو ښه خبر دار چې هغه سره خبر وسي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسېده. کله سبا خو په مقابل کې درته درېږي. موږ ولیدل سي یعنی بالکل موږ ته ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي. د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وای تمبل ډېرې طریقې دي. نو کوی چې تې سم ته راغواړې تې ځان ته نصیحت ورسره وکړي خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونه شي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځل یا درېیم ځل تکرار کیږي بلاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخیل مکتب نه وباسي سره. یعنی دې پر ځای باندې چې موږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولې دا مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترېنه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي ترڅو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي. پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي. والدین رو غوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتېږي ورانېږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسېږي.
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغېزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و ښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږو اورېدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسی ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي، او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
گرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزلرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کلمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکول او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راځو هضمي سیستم ته. لکه څنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا یو طبیعي خبره ده که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه اخلي، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې د هغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، دی باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښت ټوټو باندې نس داخلېدلی. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولی سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راځو هضم تعریفو. هضم څه ته وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنۍ کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د میډیا څخه ورسته کوچنی کول میراځي او غټ کول میراځي خو دا وا چې موږ ویل هغه یو پنکراس خو دا د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په اینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغو دوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناروغو دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دی هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنې تر دغه عمر پورې درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت ترازو د دوی یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دی درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو غاښ ته وګوري دغه برخه ده بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدلی سئ په عکس کې وګوري د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمې د آج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري د غاښو ډولونه غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري یوې سنایا انیاب کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي سنایا انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دي غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي کوچني اسیاب هم دغه څه لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي په پورته ځامه کې هم څلور دانې په کښته ځامه کې هم څلور دانې او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي د دې ګردو مجموعه کشیر مژوګورو د جشتانې کې رشپارس په پورته ځامه کې او شپارس په کښته ځامه کې ژبه ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی تریوالی دی تریخوالی دی او ملګینوالی دی پاکس که چیر تاسی متوجه سی ده جیب ده سر برخه و منزنی برخه چه ده اغا خوش خوند معلومه بی او ده غیس ده جیب سر خواه چه ده یا سر برخه چه ده اغا ملگین برخه هم یا ملگین خوند هم معلومه بی ده جیب جنبی اطراف چه دی یا جنبی برخه چه دی اغا تریوالی معلومه بی او تر طول و شاعت برخه چه ده اغا تریخوند معلومه بی د خپل غدو تر ازو د خپل غدې درې دانې دي کله چې موږ غذا وخورو د غذا خپلیت د نوټلو سره سم د غدې غدې فالکیږي دا درې غدې یو درجه بلاندې او غوده ده بل تر زامې لاندې او غوده ده او بل پاروټیل ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خپل په د بغل په برخو کې د غدې موقعیت لري د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا وبلنوي پستوي ترسو یو خددی خوان معلوم سی او بجه تیره دل اسانه سی دوام ده دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کندی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی او در یه موزیفه ده ده غشو پر مخ بندی دوری ده خورلو روست ده زینی باکتریایی پاتی جی ده غزایی مواد چوته پاتی جی ده غو پا کومک کوی کومی حلکوم یستونی کله چې غذا وخوړل سی وژول سی دغه ژول سی خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخلوو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه سوې ده، که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمی کړو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن په منځ کې قرار لري. په لویانو کې اوږدوالی 5 متره دی او کوتره 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي، تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي، خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، د هغه څخه وروسته د وینې دوران ته داخلیږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم سوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنې د کوچني کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي. او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غایته مواد هر څه چې دي هغه د 2 ساعتونو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه دا چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
Gagegum, nam gagegum.